سلامونه او ستوري مسی وخت ما سپشن درې بجې سوینن د جمعې ورځ د 2014 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه د مشالډو په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. په افغانستان کې د وزیرستان د وژل سوي مشر پاړه د نورو مشرانو غوښتنې او غبرګونونه په کوټه کې په د بلوچستان په مچ کې چاودنه د فاټا په خبر پښتونخوا کې د ورګډولو د ریپورتونو ترڅنګ د بلوچستان افغانستان او شام پاړه یو شمیر مطالب درته وړاندې کوو. د ټوکو ټوکالو نوڅ پروګرام پام کوو به روانه غړي پای ته ورسوي. خو په پیل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ته ټول اول د خبرونو سرټکی. په بلوچستان کې د ریل گاڑی پر پټلۍ چاودنه کې 15 کسان وژل شو دي. د پاکستان پارلیمان د ناموسی وژنو او جنسي تیریو مخنیوي قانوني مسوده منځوري کړې دي او د روان کال د نوبل امن جایزه د کولمبیا ولسمشر ګټلې. تفصیل: د بلوچستان په مچ سیمه کې د ریل گاڑی پر پټلۍ په دوه پرله پسې بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې کسان ټپیان دي. په کوټه کې د اورګاډي د ادارې مشر حنیف ګل مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د آبیګوم په سیمه کې نن سهار هغه مهال وشوه کله چې له کوټې نه جعفر ایکسپرس د راولپنډۍ په لور روان و. د نوموړي په وینا تر پیښې وروسته د کوټې او د هیواد د نورو برخو ترمنځ د ریل گاڑی تګ راتګ بند شوی دی. تر پیښې وروسته پولیسو او سرحدي عسکر هغه ځای ته رسیدلي دي. پولیس په پلټنې پیل کړې دي. ټپیان د مچ روغتون تر رسول شوي دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده قبوله کړې. د افغانستان په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې پلټنې وکړي او د هغه وژونکو ته د سزا ورکړي. دغه مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که په دې لړ کې مناسب ګامونه وانخستل شول نو د دوی نور مشران هم په نښه کېدای شي. د وزیرستان د کډوالو یو مشر مولوي عبدالخالق حقانی نن مشال ریډیو ته وویل:
میر ټول قبایل د دې خبره تردید کی چې دا ډېر جوتای وشو. د بامشاه د مهاجرینو د کډواله د پوره خیر غوښتو. دا مطالبه مې دو چې کچر د نمونه هدپی وژنې کیږي نو دا به د هر یو شخصیت د په خطر شو او غورځيږي.
بل خو بیا په پاکستان کې میشته وزیرستان مشران هم د ملک عمر خان وزیر د وژنې غندنه کوي او له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کوي. د بلوچستان وکیلانو ټولنه وایي د پاکستان سپریم کورټ د کوټې ځانمرګي برید پلټنو په مقصد یو کمیشن جوړ کړی. د ټولنې مرستیال مشر خلیل پانیزی تر مازیګر مشال ریډیو تویل سپریم کورټ دا پریکړه تیر ورځ د هغه برید پاړه د مقدمې اورېدنې په وخت وکړه. دویل تر هغو چې پلټنیز رپورټ تیاریږي دوی به احتجاجونو ته دوام ورکوي. د اګست پاتمه په کوټه کې په ځانمرګي برید کې له اویاو څخه زیات کسان وژل شوي چې زیاتره یې وکیلان وو. د پاکستان پارلیمان په هغه هیواد کې د ناموسی وژنو او پرخزو د تیری مخنیوي قانوني مسوده منظوري کړې دي. دا مسوده تیر ورځ د قومي اسمبلی او سینټ غړي هونډه ته وړاندې کړل شوې چې په غوس اکثریت منظورې شوې. د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د جنسي تیری مخنیوي بل وړاندې کولو په وخت د پارلیمان هونډه ته ویل د دې قانون له لاګو کېدو سره به عدالتونه پابند وي چې د جنسي تیری پیښو په اړه په دریو میاشتو کې دننه خپل فیصله وکړي. په دواړو مسودو کې د ناموسی وژنو یا جنسي تیری په پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو وړاندیز شوی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر وایي د ده پلټنې ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې د غربي لارې په نوم څه نشته. اسد کیسر تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل تر دې مخکې په اسلام آباد کې د چین سفیر د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته ویلي چې د دوی په پروژو کې غربي لار شامل نه ده. دوی ویل که سم په صوبه کې سړک جوړیږي خو په کې اقتصادي زونونه نه دي شامل.
ہاں دکھو یہ روڈ دے اگر روڈ بند بس کہ چکلا اگر روڈ بند استا د انٹرنیشنل ٹریفک نزی تو چائنا کاروان پی نزی پاگے بند پتہ جنگ نہ آخوا پتہ بان فیبرک آپٹک نیوی پتہ بان بچن انڈسٹریل زون نیوی پتہ بان بچن سیکیورٹی زون نیوی تو چا بات خراب دی چپتہ روڈ جی.
اسد کیسر ویل چې د چین پاکستان اقتصادي لار پاړې نن د صوبه پارلماني مشرانو غونډه وربللې. د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو پوهانو او د مدني ټولنو فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا ورګډې کړي. دوی دا غوښتنه تېر ورځ اسلام آباد په یو سیړنیز مرکز کې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه غونډې ته په وینا کې وکړه. موده مخکې د قبایلي سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې خپلې سپارښتنې وزیر اعظم ته وسپارلې چې قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل شوې دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یو بیړنۍ غونډه کوي چې پکې به د شام په حلب کې د وینې تویدنې مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو پر نوې وړاندیز خبرې کیږي. په وړاندیز کې راغلي چې په شام کې لال قاعدې سره د تړلې یوې ډلې خواوشانه اسه وغړي دی له حلب خارو وستل شي او په یو نامشخص ځای کې د ورته پناه ورکړل شي. دا وړاندیز تیره ورځ د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا کړی چې روسیې د امنیت شورا بیړنۍ غونډې وربللو غوښتنې ته اړ کړ. ډی مستورا خبرداری ورکړ چې په ختیځ حلب کې د فتح شام ډلې تر ولکې لاندې برخې ښایي د روس او شام بمباریو په نتیجه کې په مکمله توګه ویجاړې شي. په هیټی کې د ماتیو په نوم په سمندري طوفان کې د وژل شو کسانو شمیر 309 ته رسیدلی دی. مرستندوی ډلې تیره ورځ په لومړي ځل لرې پرتو ساحلي سیمو ته ورسېدې. په عین وخت کې ماتیو طوفان د امریکا تر سواحلو رسیدلی. ولسمشر باراک اوباما د طوفان شدت ته په کتو په فلوریډا او جنوبي کارولاینا ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د کولمبیا ولسمشر هوان امانوئل سنتوس د 2018 کال د نوبل امن نړیواله جایزه وګټله. نوموړي په خپل هیواد کې د ننه د 250 کلن کورنی جنگ ختمولو په لړ کې د هڅو په سر دغه جایزه وګټله. د نورویجیایي نوبل کمیټې نن په اوسلو کې اعلان وکړ چې ولسمشر سنتوس هغه مذاکرات شروع کړل چې په نتیجه کې د کولمبیا د حکومت او د ګوریلا جنگیالو ترمنځ امن معاهده وشوه. کمیټې وویل چې نوموړي تل د امن پروسه پر مخ وړلو لپاره کار کړی دی. سنتوس د اکتوبر په 2 د سولې تړون پاړه د ریفرندم بیللو باوجود دغه جایزه یوړه. په ټول پښتنه کې کولمبیایي ووټرانو هغه موافقه رد کړه چې د ډیرو په فکر یاغي جنگیالو په وړاندې پکې رویه ډیره نرمه وه. دغه جایزه به د دسمبر په 10 په اوسلو کې نوموړي ته ورکول کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 105 روپۍ 75 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105.5 روپۍ او په 105.5 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 110 روپۍ او په 110 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او یا پیسې او په 20 روپۍ 90 پیسې. او جواب افغاني په یورو په 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې په یو نیمځای کې د باران امکان دی او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 40، بنو کې 4.5 او 3.5 او کوئټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو خبرونه له ملي حامر زاده اوردل. د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکړو. د بلوچستان په مچ کې په اورګاډي له اورګاډي سره چاودنی 15 کسان وشلې دي. د چهارشنبه په شپه د افغانستان په خوز کې د وزیرستان د یو مشر ملک عمر خان وزیر تر وژل کېدو وروسته نورو مشرانو له حکومت د خوندیتوب غوښتنه کړې ده.
ودا د دولت افغانستان هم د غوښتنه لري چې کوم پوته مشرون دي، د کومي مشرون دي، مخاور مشرون دي، دغه د تحفظ یقیني کو.
د قبایلی سیمو مشرانو، استازیو او د مدین ټولنو نورو فعالینو غوښتنه کړې چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا اورګاډه کړل سي. په خندونو کې یو بل خند څه دی
چې کوم پاکستانی سٹیټ کې کومې ادارې فاټا چلی نو هغه ټوله ګټه په فاټا پورې تړلې ده. دا عجیب ده چې که اصلاحاتو کار هغه ته وسپاري نو هغه به هغه څنګه څنګه پرې کوي چې خپل په ناستې بره.
او په دومنی مای کې د ټوکو ټکالو نیټس پروګرام پام کوو وړاندې کوو.
السلام علیکم ګرانو پریشانو درای وند او بنی ګالا په ما بین کې سرګردان او اوریدونکو، داده ګورګین مرچکه خپل زاړه پنچر سایکل را ورسیدو.
یش مې نو ریپورتونه لرو لمشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایلې پور د بلسان په مچ سیمه کې د اورګاډي پر سړک د پرلپسې دوه بمی چاودنو لامل دوه سواران وژل شوي او شل ټپان دي. چاودنه د نکوټې څخه د پنډي پر لور روانه په سوارلي اورګاډي کې شوې ده. د چاروک پوینا په پیښه کې سخت ټپان د علاج لپاره د کوټي روغتون ته ورول شوی دي. نور حال کوټي ایوب ترين راکوي.
د کوټ وسوېل ختیز لور ته د بولان ولسوالۍ په مچ کې و آبېګم ته نږدې نن غرمه د اورګاډي پر سړک څه کم 12 بجې هغه مهال د بغبرګې بمې چاودنې وسوې، کله چې د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډه د کوټ څخه د لاورپنډي په لور روانه وه. د پېښې وروسته د اورګاډي سره ورسره یو پولیس عسکر و خبریالانو ته ویلي دي چې دغه پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې اورګاډه د مچ اسټېشن څخه د وتلو وروسته نږدې 2 کیلومتره پر مخ تللې وه. هلته د سیول هسپتال مچ ایم ایس ډاکټر زاید و خبر اعلان ته ویلی دی چې تر اوسه و روغتون ته د 50 کسانو مړي او شل نور ټپیان راوړل شوی دی. په ټپیانو کې د ځینو وزه سمانه ده. د دې څخه لمخه په کوټه کې د اورګاډي د ادارې مشر ډی ایس انیف ګول پر ټلیفون باندې و مشال ریډیو ته ویلی وو چې په پېښه کې ټپیان سم د لاسه د مچ و روغتون ته رسول شوی دی او چې کوم سخت ټپیان دی هغه به د کوټ و روغتونو ته انتقال کړل شي. نوموړي زیاته کړه چې نن سهار 10 بجې دغه اورګاډي د کوټ سټېشن یا تمځای څخه وتلې وه او غرمه چې کله وه بېګم ته نږدې ورسېده نو دغه چاودنې ورباندې وسوې. د چاودنو له امله د اورګاډي و دریم نمبر بوګۍ یا ډبې ته هم زیان اوښتی دی. د انیب ګل په وینا چې د پیښې وروسته د کوټ او د هېواد د نورو برخو ترمنځ د اورګاډو تګ راتګ بند شوی دی. د دې تر څنګ مرسته کوونکي ادارې ایدي کارکوونکي د پیښې وځای ته رسېدلي دي. دغه ډول پولیس او سرحدي عسکرو هم د پیښې شاوخوا برخو کې د شکمنو کسانو څارنه پیل کړې ده خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر اوسه د دې پیش په غاړه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې په مچ او د صوبې په نورو برخو کې د دې څخه له مخه هم په روګاډو او سرکاري تنصیباتو دغه ډول بریدونه شوي دي. د زیاترو پړه بلوچ ازادي غوښتونکو ډلو په خپله غاړه اخیستې ده، خو اوسنی حکومت د دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره په اغېزمنو سیمو کې د اورګاډي او د سړک د حفاظت لپاره لاله مخه په لویه کچه سرحدي عسکر ځای پر ځای کړي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو مشرانو او مخورو له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د یو بل مشر ملک عمر خان وزیر د وژنی قضیه وڅېړي او د پیشو عاملینو ته دي سزا ورکړي. هغه د خپل نور مشرانو مخور د ساتنې او تحفظ غوښتنه کوي او اندیشنه څرګندوي. کچېری امنیت ته توجه ونیسي نو د ملک عمر خان وزیر په شان د دوی نور مشران هم هدفي کتلونو کې قرباني کېدلای شي. ملک عمر خان وزیر د چهارشنبه په شپه نامعلوم وسلوالو وشلی. نجیب الله خیلی په اړه تفصیل راکوي.
د وزیرستانو یو کډوالو یو تن دینی عالم مولوی عبدالخالق حقانی مشال رو سره په خبرو کې ملک عمر خان د کډوالو د حقونو یو کلک مدافع و باله او اندېښنه یې څرګنده کړه. کچیر د دې هدف وژنو مخه ونه نیول شي نو دا ګواښ د کډوالو نورو مخورو دینی او ټولنیز شخصیتونو ته هم متوجه کېدای شي.
چې د کومه واقعیا د عمر خان د افغانستان په مځکه په کیمپ سره جوړه شوله، خدای په حق ورسېدلو میر ټول قبایل د خبره تردید کی چې دا ډیر جوتای وشو. د بامشاه د کوم د پورا د مهاجرین د کډواله د پورا خیر غوښتو. دا مطالبه مې دو چې کچره دانه مونا هدپی وژنې کیږي نو دا به د هر یو شخصیت د په خطر شو او غرزيږي.
مولوی عبدالخالق حقانی وړاندې ویل چې ملک عمر دین د خپل قوم د خیر خواهی او ستونزو د حل لپاره ډیره هڅې او کوښښونه کول.
د کوم په لحاظ سره خو عمر خان ملک لکه ډیره خوري کړی دو ډیر مهنت یې کړی د دا کډول د مشون دا جرګې به د جوړولې او د کوم خیر به غوښتلو او خیر غوښتین کوي خیر جوړوین کوي او د کډوالو د پر بهر نه مناده خوري مهنت کړل.
په خوست کې د کډوالو یو بل تن مشر ډاکټر حیات محسود وای ملک عمر خان ترزانی مفاداتو د قوم ګټو ته لومړیتوب ورکاوه.
عمر خان وزیر د میج ډیر مخاور سپین ژیرای او زړاوار پیاوړی مشر و چې څومره موده نشدنه په ژوند څو څوره غونډه وشوله د مهاجرین د پوره د حقوق نه ډیره دفاع کوله او په هر دوشه د خپل ځون په زوی د کوم ته ترجیح ورکوله چې کوم غریبون دي به سهارا خالته دغه پوره د غشتنه کوله.
ډاکټر حیات محسود زیاته کړه چې ملک عمر خان مخکې په پاکستان او بیا اوس دلته په افغانستان کې د قوم په خدمت بوخت وو. نوموړي هم د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د مشرانو د ژوند د تحفظ او خوندیتوب لپاره تدابیر ډیر کړي.
کدل تاو که پاکستان شو ا د خیر سوسره دلته هم وخت رو او د دولت افغانستان میج د غشتنه هلري چې کوم پوته مشورون دي د قومي مشورون دي مخاور مشورون دي دغه د تحفظ یقیني کو او دته دادا سه یو حفاظت ژوند ورکو چې دته تکښلای د مهاجرت ژوند تیر کو چې هر څومره وخت تیرو
د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران په خوست کې مشت وزیرستاني کډوالو او مشتران ته ډاډ ورکوي چې ځای کشفي او نیتی ارګونونه به د ملک عمر خان د وژنې قضیه تعقیب کی او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري
ټولو وزیرستاني کډوالو ورونو ته فامیلونو ته ډاډ اطمینان ورکوي چې دغه موضوع په ارتباط به افغان دولت په ځنګړي توګه ولایتي د دوامدار پلټنې کوي ترڅو هغه څوک
د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وړاندې ویل لمخ کې د ګلان پکیم کې د کډوالو د امنیت د خوندیتوب او نظم د تامین لپاره د پولیسو یو امنیتي حوزه موظفه شوي. د خوست والی ویان ویل کچېرې د ګلان کیمپ په ګډون د خوست په هره سیمه کې کډوال په ځانګړي ډول مشرانې په کوم علت د خطر احساس کوي کولی شي پوځي ادارې خبرې کړي تر څو مخکې له مخکې د امنیتي ارګانونو لخوا د خطر او تهدید مخه ونیول شي.
دا خو نجیب لالو خیل چې په خوست کې میشته وزیرستاني کډوالو د مشرانو غبرګونې راته او اورولي. هلته بیا په پاکستان کې د وزیرستان مشران د ملک عمر خان وزیر وژنه غندي وای چې په 1300 د کې د مشرانو د وژنې لړۍ بیا پیل شوه. دا د پښتنو راپورته کوي چې اخر ولې د وژل شوی مشرانو قاتلان نه نیول کېږي. په دې اړه به لبنو د عمر دراز وزیر ریپورت وره.
د وزیرستان یو مشر ملک غلام وای چې ملک محمد عمر وژنه د سیمه لپاره لوی زیان ګڼي او د خپل مشرانو تحفظ غواړي.
وزیرستان کوم کډوال افغانستان ته لار دي خیال ته ځدی کوم خلک خدمات کول کدا چې ملکون لګا د پرون کوم ملک عمر دا ایجادای در د خلک خدمات کړلو دا مخکې هم دا واقع نه راه سي دي په مختلفه بونه بونه قتل کیږي او مختلفه تکلیفونه در رسیدي. دا موږ د خپل حکومت نه او د افغانستان حکومت نه دا ریکوست کوي دا زمونږ مشران دي نن د شهرګر دي نه ترې رسیدي الان کې د خپل عوامو خدمات کوي. دلته بنو کې کوم یا په نړۍ لا کې کوم زمونږ مشران دا په مرشي پاتا نه ولاږي دا خبره ډېر اوسناکه خبره ده. د وزیرستان د عوامو ډېر هارد لوی نقصان ده چې زمونږ د علاقې یو مشر قتل دی او هغه پاتا نه لاږي.
ملک محمد عمر خان د وزیرستان بوراخیل قبیله نوراک سیمه اوسیدونکو وو چې د 13 دوانی مو کالو راهسه د خوز ګربز ولسوالۍ په ګولان کیمپ کې اوسیدو او وزیرستان کډوالو دستونزو په اړه بای اواز پورته کولو. ملک محمد عمر خان با په ځنو حکومتي غونډو کې د وزیرستان په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز نیوکې کولې او د کډوالو لپاره بای د خپل حق غوښتنه کړې. د شمالي وزیرستان بوراخیل قبیله یو مشر ملک عزیز رحمان وای چې نن افسوس کوي چې د دوی مشران د خپلو مشرانو د تحفظ لپاره هم اواز نه پورته کوي. چې د دوی د قبیله یو بل مشر ملک عطا محمد هم سومیاشتې وړاندې دغه شان معلومه کسانو په بنو کې پنخه کړې وو.
دا عطا محمد خبره چې وکې یا د عمر خبره وکې عطا محمد خو دلته په ګراوند باندې موجود وو د کوم خدمات یې کړلو د میز دمر سخت وون وو خاص کر د برخیل کومه ایسا چا غاور دیگه بنده و نکرلو بی آخو ده افغانستان خبره ده ایلا خو بلکل میشته تیره شپاده ده ده پاکستان نه خبره ده که چه پا مشرونه بنده دسته اتیک وشی ده خپل ات منزای وفادار و ده خپل غریبونه اووزی و چطه ولو ده تا میز دیر ریونی ملک عمر خو ده شکا چا دیشه ده خپل خدمتی نکری دی ده 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 خاطه ده افسوس خبره ده چه خپل کم نب خبره نکو چه داغ سرائی بریزی سرنگه و داغ بیا پاتا ملکی زی یا ورسیا و ځان و چاته وی واجرګه خبره نکو پابند دي غونډه نکو.
دا یادونه ده چې سومیاشتې وړاندې د وزیرستان کډوالو یو بل مشر ملک مامید خان چې د خوست نه لکی مروه ته راغلی وو نامعلومه وسلوالو د خپل زامنو سره یو ځای و وژلو. هم د غشان د وزیرستان یو بل مخاور مشر ملک عطا محمد او څو ورځې وړاندې په وزیرستان ګډیوم سیمه کې ملک تاج محمد هم ناصرګند وسلوالو لخوا ووژل شو چې لای هم پلاټنه نه دی شوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو مدني ټولنې فعالانو او پوهانو پر حکومت ځخ کړی چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا اورګډی کړی. دوی د غشتنه تیر ورځ په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د یو څېړنیز مرکز په غونډه کې وکړه. ځینو سیاستوالانو تور پوری کړ چې د قبایلو له اوسني عیني حالت ګټه اخیستونکو ته اخستون کې نه غواړي چې هغه سیمې دی په پښتونخوا اورګډی کړل سي. سراج زهیر تفصیل راکوي.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د یو اداري انسټیټیوټ اف پولیس سټډیز په مرسته راجول شوی د فاټه اصلاحات په لار کې د خندانو او مشکلاتو په نوم یو دستور کې د فاټه د پارلیمان د مدني ټولنو غړو او وکیلانو او پوخان له حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمې د زر تر زر په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي. غونډه کې ګډونوال د عوامي نشتل ګوند لاخود افراسیاب خټک مشال ریډیو ته په دې اړه وی
فاټه اوس پر پاتې شوی په دې وجه دا چې انګریزانو هم دا یو بفر علاقہ شمیرلا چې دی په ذریعہ به مرکزی ایشیا تھا لاس غزولو نو هغه مسلې اوسم شته څوک چې پاکستان حکومت افغان پالیسی نه بدل شي دی چې نه جنگ کولو ته اجازه ورکړي نو بیا فاټا استعمالې دی جنگ دپا دوی خبره دلته کې ډیر مفادات دلته کې کومه بیوروکراسي ده چې په دې حکومت کوي دلته کې دی جنگ معیشت ته هغه اقتصادات په مزاحمت کوي مخالفت وکړي دی اصلاحات او ځکه چې هغه بلمن ززي درې خبره ده چې کوم پاکستانی سٹیټ کې کومې ادارې فاټا چلای نو هغه ټول ګټه فاټا پور تړلې دا نو دا جيبه ده چې اصلاحات وکړي هغه ته اوس پاره هغه بو هغه څنګه څنګه پرې کوي چې خپل پناستی بره
د فاټا نه سېنېټر سجاد توري ویل پایت چې حکومت په پلمبي پړاو کې په فاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړي او پس له هغه نور اصلاحات عمل کړي
ضلع په سطح باندې روستلې پر انفراستراکچر ضرورت ورکي ډیولپمنت ضرورت ورکي سکولز دي ایجوکیشن او هیلث کې لپاره پم سکول ډیر ضروری دي نو دی وجه نه یو ګیپ ور کول غاړي چې دوی خلکو یې ګیپ ور کو لوکل باډي سیستم دراشي لوکل سیستم وجه نه بدا ډیر مخکې لاړ شي او د کوم خدشات ظاهري د خدشات لکه د خدشات په کار نه دي ظاهر کی ولې چې مخکې دوی به ویل چې حق بلغه ریدي هینو ور کولو سدينه مسئلے جڑی شی پاٹا کی حالان کی اغم علاوہ شوئے دے او اس مسائل نشتا دی پاٹا والا خلق باشعور دی او صرف داری سے پینانشل سکمو پنڈنگ سا والی سر دی دا یو دس سال پارا او ٹیکسز نا مستشنا کول دی او کی پی کی پکار دی سو مرج دی شی
مشال ریڈیو چی دی مسئلے دا حل پا حق لا اسلام آباد کی دا قید اعظم پو ہنتون استازی او دا قبیلی چارو تزیہ کاری سیدہ سلیمان نو پختل نو دا حقیب ناوا
زما په خیال کې دې حل صرف او صرف مرجع دی چې دا د زمکړې شي کې پکې سره په دې چې یو خو د فاټه خلک بالکل پریپیر دي د شي لپاره غي تیار هم دي غي ذهني تور باندې اکسپټ کړي هم دي دا شي او کې پکې خلکو هم یو قسم ته دا شي اکسپټ کون شروع کړي دي چې موږ پروونس چې دغه وو اکسپند کیږي او چې سوپر تاسو فاټه ولا خلک ځان سره شامل کړي نه پراپرلی کې پکې کې اهم را پورې بغي ولا چې کم د پولیټیکل الینیشن نه هاو نه ختمي
په دې مکمل شال ډیډي او ته د فاټه لارس فورم یو او د قبیلی چارو تزیه کار وکیل اجاز مومند ویل چې فټه اصلاحاتو کې حق خلق خندان پیدا کوي چې د فټه سری مفادات تړلې دي
هیڅ داسې ستونزې نشته دي صرف هغه خلق چې هغه مراتې افته خلق دي کم خلق چې د پښتو د ملي وحدت خبره کوي او کوم خبره کړي ده هغه ته مونږه دا خبره کوو چې نن پاکستان کې په تاریخ کې په اول ځل پښتون یو کیږي نو دا څنګه نشاله چې هغه د مخالفت کوي چې دا پښتون دی نه یو کیږي هغه چې د کوم موحدو ذکر کوي چې هغه کې د ګندمک د موحدي ذکر دی هغه کې د
اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا ما خام تر شپگو
په ورسته کې د هند او پاکستان کړکیچ تر زیاتی دورسته نوی ډیلی څو ځل وویل چې اسلام آباد پر ډیپلوماټیک توګه یوازې کوي. هلته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په دې لړ کې یو ټولګوندې غونډه رابللې وه. خو د هغه هیواد انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان ویلي حکومت له پوځي چارواکو غوښتنه کړې چې د سختې ډلو پر ضد د ملکي حکومت په اقداماتو کې د مداخلت نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورځپاڼې دا رپورټ رد کړی دی. منور شاه دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د پاکستان د بهرنو چارو وزارت د ډان ورځپاڼې هغه ریپورت به بنیاد ګرځولې چې پکې ویل شوې د دې هیواد حکومت پوځي چارواکو ته ویلي چې په نړیواله کچه د یوازې کېدو د مخنیوي لپاره پکار دي چې په هیواد کې د وسلوالو ډلو خلاف چټک ګامونه پورته کړل شي. د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د بهرنو چارو وزارت ویان نفیس زکریا ویل چې دغه ریپورت په ګنګوسو ولاړ دی.
دا کوم رپورٹ حوالہ چیتا سے ورکوئی دا بالکل تشی گنگوسی دی
تاسو به کتلی وی چې دا رپورت لیکونکي په خپل دا خبره منلې دا چې د دې لیکل شوو خبرو تصدیق هغه کسانو نه دی کړی چې په رپورت کې ذکر شوی دی. په ګنګوسو ولاړ دغه سی رپورټونه چې د ملي ګټو په اړه وي دا د ملي اهداف لپاره ګټور نه وي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې دغه ځانګړي رپورت کې راغلی د تیرې چهارشنبه په ورځ د ټولګوندیزه غونډې پر مهال یو غیر رسمي غونډه شوه چې پکې ولسی حکومت پوسټا په محتاط توګه ویلي پاکستان په نړیواله کچه یوازې کیږي او له پوځي پر سو اقدامات ورسره د متفقه کېدو غوښتنه کړي. په دې غونډه کې چارواکي سلا شو چې د آی اس آی مشر جنرال رضوان اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوابا د سلور واړو صوبو سفرونه کوي او استخباراتي ادارو ته بوایي چې که قانون نافذونکي ادارې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو پر ضد کاروي وکړي نو دوی به مداخلت نه کوي. خو د سیمایزو چارو پو حسن عسکری مشال ریډیو ته ویل د زنه خلکو لخوا د پاکستان د ننه او بهر داسې تاثیر ورکول کیږي چې سیبل حکومت د وسلوالو ډلو خلاف کاروي کول غواړي خو پوځ یې مرسته نه کوي او له همدې وجه هیواد د یوازې کېدو اړخته روان دي. نوموړی وایي په دې معاملې کې د حکومت او پوځ د بې اتفاقۍ ګنګوسي به بد اثرات ولري.
یہ کمپین پہلے ملک سے باہر تو چل رہی تھی یعنی پاکستان والے
دا کمپاین وړاندې له هیواد بهر کېده. په دې کې د زنو پاکستانی سفارتخانو کارکونکي هم شامل وو چې ګینه پاکستانی حکومت په هیواد کې د نړیوالو ذمہواریو مطابق د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کول غواړي خو پوځ مرسته نه کوي. نو کده دې مقصد هند او امریکا ته پیغام ورکول وی چې ګینه دې لړکی له سیول حکومت سره د پوز ملاتړ نشته نو دې سره به د حکومت او پوز ترمنځ تنوع رامنځته کیږي او د دې نتیجې خطرناک هم کېدای شي.
هلتا د دفاعي چارو سیړونکو ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه ویل که حکومت د ترهګرۍ خلاف نېشنل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړي نو دا ډول خبرې به نه رامنځته کیږي. نوموړی وایي په کار دی چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ حکومت د وسلوالو خلاف نور مهم ګامونه هم پورته کړي.
زمان په خیال چې څونه کار پاتې دی هغه سیاسي حکومت ته کول دي یعنی داغی دفترونو بندول دی داغی خلاف سو ایکشن اریکشن پکاری اندازه سی دا نفرت خبری کی گی لیکن پر اسلام آباد کی دن یو ملا دی اغای یو جماعت تی پاگی کی داغی نا تکرون برطول دا چیزون دی داغی خلاف فوج کو
بلخوا د ډان ورځپاڼې د دغه رپورټ تر مخه د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف د هند په پټانکوټ کې سمو د وړاندې تر سره شوی وسلوال بریټ په اړه د تحقیقاتو مکمل کولو لپاره د سر دوباره کوشش غوښتنه هم وکړه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پارلمان د ناموسي وژنو د جنسي تیری مخنیوي قانوني مسوده منزور کړي ده. دا مسوده تیر ورځ قامې اسمبلی او سېنات په ګډه غونډه کې په غوښ اکثریت منزور شوه. په مسوده کې په د ناموس په نوم وژنو او جنسي تیریو کې ککړو کسان ته د سختو سزاګان ورکول وړاندې شوی دی. رفعت انجم معلومات راکوي.
د پاکستان پارلیمنت مشترکه غونډه د ناموسي وژنې او جنسي زیاتې مخنیوي لپاره د دوه بیلونو مسوده منزوري کړې دي. د پارلیمنت په مشترکه غونډه کې دواړه بیلونه د پیپلز ګوند سېنېټر فرحت الله بابر وړاندې کړي وو. د جنسي زیاتې په بیل د بحث دوران د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وینا وا چې د بیل په قانون کې د بدلېدو نه وروسته به په جنسي زیاتې کې د ککړ کس ډي ان ا کول لازم وي. د جنسي زیاتې کیسونو فیصله به په درې میاشتو کې اورول شي او د فیصلې خلاف د اپیل حق به تر شپږو میاشتو پورې وي. د بیل مطابق متعلقه پولیس تانه به متاثر ښځې ته د قانونی حقوقو متعلق معلومات ورکولو پابند وي او دا خبره هم لازمی ګرځول شوی چې دا سه جرم کې ککړ کسانو ته کم نه کم 25 کاله د کیس سزا ورکړل کیږي. د جنسي زیاتې بل تر لاندې دا قانون به د خځې او سړي دواړو لپاره برابر وي. هم د دې تحسن جنسي زیاتې پیښو کې پوره تفتیش نه کولو د پولیس اهلکار په تفتیش کې مسلې پیدا کولو او یا د متاثره کا شناخت په ډاګه کولو والو ته درې کاله سزا ملاويږي. د بل مطابق ماشومان او په ذهني او جسمانی توګه مازور کسانو سره جنسي زیاتې کې ککړ کس ته د 5 سزا ورکړل کیږي. او په جیل کې د نن ایجنسی تیرو کې ککړ کس ته بده 500 او جسمانی تشدد کې ککړ کس ته بده عمر کې سزا ورکړې کیږي. د بل ته اعلان دي د متاثر کس طبي معاینه به دغه په مرزه او د ککړ کس معاینه به لازمی کولې شي. د ناموسي وجنې په بل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پارلیمنت او ټول قوم ته مبارکي ورکړې او ویل دي چې په دې عمل درآمد یقیني جوړولې شي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنه سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاند سپو 2000 یو سلو دیرش
15000 درې سو شپېته
او 15000 وسو شپېته کلو هرتز
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منی مایک درته دیو شمیر رپورټون تر څنګ اونیز پروگرام پام کوله روخو اوس هم درې نیمې بجې کېدونکې دی ملي حمیرزاده به خبرونو لنډې وړاندې کړي
د بلوچستان په مچ سیمه کې د ریل ګاډي پر پټلۍ په دوه پر لپسې بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي دي او تر شلو پورې نور کسان ټپیان دي د پیښه د ابوګم په سیمه کې نن هغه مهال رامنځته شو کله چې له کوټینا جعفر ایکسپریس په نوم د سورلو ریل ګاډي در پنډې په لور روان وو د پیښې ذمہواري لا چا نه ده قبول کړې د افغانستان په خوست ولایت کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشران د افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې په لټه نیوکړي او داغه وژونکو ته د سزا ورکړي دغه مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې په دې لړ کې مناسب ګامونه وانه خستل شول نه د دوی نور مشران هم په نخه کې دي شي د بلوچستان وکیلانو ټولنه وایي د پاکستان سپریم کورټ د کوټې ځانمرګي بریټ پلټنو په مقصد یو کمیشن جوړ کړي سپریم کورټ دا فیصله 13 ورځې د غبریټ پاړه د مقدمه اوریدنې په وخت وکړه د پاکستان پارلیمان په هغه وخت کې د ناموسي وژنو او پرخزو د تیری مخنیوي قانوني مسوده منځوري کړې دي د مسوده 13 ورځې د قومي اسمبلی او سېنات غړي هونې ته وړاندې کړل شوې چې په غوښ اکثریت سره منځوري شوې د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر وایي د پلټنې خای چې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې د غربي لارې په نوم سره نشته اسد کیسر تیر مخه مشال ریډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه نن د صوبایي پارلماني مشرانو غونډه وربللې د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو په هانه او د مدني ټولنو او فعالانو حکومت غوښتنه کړې چې کابلي سیمه د خیبر پختونخوا ورګډې کړي د غوښتنه 13 ورځې اسلام آباد په سیړنیز مرکز کې د کابلي سیمه راتلونکي آئینی حیثیت په اړه غونډه ته په وینا کې وکړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن یو بیړنۍ غونډه کوي چې پکې به د شام په حل کې د وینې تویدنې مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو په نوي وړاندیز خبرې کیږي او د کولمبیا ولسمشر هوان مانوئل سانتوس د 2014 کال د نوبل امن جایزه وګټله نوموړي په خپل هیواد کې د نن د 25 کلن کورنی جنگ ختمولو په لړ کې د هڅو په سر دغه جایزه وګټله
ملیحا مرزاده چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل او سم رابعه اکرم خان د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي
د انګریزي ژبې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کلی کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل خپل یو رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د مهاجرینو مختلفو ملکونو ته لیږلونه یو وار بیا دا خبره مخې ته راغلي چې شتمن ملکونه د نش په برابر د جنگونو متاثره په لکونو خلکو ذمہواریانې وچتوي ادارې په وینا چې په لویه سطح د مهاجرینو قربتو په نړۍ کې صرف درې ملکونه کوي یو اردن بل ترکی او دریم پاکستان دی او دا شن ایتوپیا چاد کانګو یوګانډا او کینیا چې د ټولو غریب ملکونه دي مهاجرین خپل ملکونو کې ساتلې دي ادارې زیاتوي ترکی یافته ملکونو له د مهاجرینو ذمہواری ضرور وچتول پکار ده دا نه صرف د انسانيت په خاطر بلکې ځکه هم چې اغي جنگ سره پولیسي مو سره تعلق لري ادارې لیکي چې د نړۍ شتمن ملکونه د مهاجرینو بوج نه برداشت کوي نو نور د دې مهاجرینو استحصال کوي یو شمېر ملکونه چې پاکستان پکې هم شامل دي په مهاجرینو د تور لګوي چې دوی د ټولنیز او اقتصادي مسلو وجه ده ادارې وايي پناه خسل یو بنیادی انساني حق دی خود مهاجرینو سره داسې رویه کیږي چې آیا مهاجر کېدل د غوی غلطي ده ادارې اخر کې لیکي چې د مهاجرینو شمیر سیوا کېدل یو ټولنیز مسله ده خو نړۍ د دوی په ټولنیز توګه ذمہواری نه وچتوي دا مهاجرین د نړۍ د آبادی صرف 0.3% برخه ده نو په یقیني توګه په ګډه موږ د مهاجرینو ته کورونه ورکولې شو جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې د تحقیقاتي کمیشن اکټ 1956 په ځای پاکستان کمیشن آف انکوائری بل 2014 په موافقه توګه منصور کړی دی د دې بل تر لاندې اوس په بهر ملکونو کې موجود د آف شور کمپنیانو په مؤثره توګه تحقیقات کیږي ادارې زیاتوي چې فیډرل بورډ آف ریونیو ویلي دي چې پاناما اسنادو کې د 379 کسانو ته نوټس لیږل شوی دی چې پکې صرف 94 کسانو جواب ورکړی دی او 14 کسانو په بهر ملکونو کې د کمپنیانو د لرلو اعتراف کړی دی کړي. ادارې مخکلي کې د پاناما اسنادو په اړه د قومي سمله د کمیټیانو کاروایی د تحقیقاتو په لړ کې اهمیت لري او د فیډرل بورډ آف ریونیو د بریفینګ نه معلومیږي چې د چا په پاناما اسنادو کې نمونه راغلي دي، نو دا غي یو غټ شمیر کسانو جواب ورکول نه ډډه کړې ده. ادارې په وینا حکومت لپاره کار ده چې د پاناما اسنادو تحقیقات وکړي او د دې لپاره د ټول انتظامی او قانوني اقدامات وکړي چې ولس په سړکونو ناراضي، ځکه چې د پاناما اسنادو تعلق مالی کرپشن سره دی، کوم چې ملک لپاره د ټولو لویه مسله ده. ادارې اخیری کلی کې کوم خلک چې دی کې ککړ دي باید چې هغوی ته سزا ورکړی شي او د دې مقصد لپاره اړوند تحقیقاتي ادارې مضبوطه او با اختیار دي جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ګارډین ورسپانې له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې وایي د کډوالو په پاکستان کې کلونه تیر کړل او اوس یو داسې هیواد ته روان دي چې لا هم جګړه ځپلې ده. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د پاکستان و هند د او هند ترمنځ اړیکو ته کتنه کړې. مجلې په لیکنه کې په هند کې د ځینو هغو کسانو څرګندونې څېړلې چې د پاکستان ماتې دوه خبره کوي. ملیح میرزاده د دواړو لیکنو مهمې برخې دراوروي.
ګارډین ورسپانې لیکي سلويخ کاله مخکې په افغانستان کې د شوروي اتحاد تر یرغل پس الله نور نومي یو افغان د یو خوندي سرپناه په تکل پاکستان ته کډه وکړه، خو هغه تیرونه خپل جګړه ځپلي هیواد ته واپس لاړ. ورسپانې لیکي کله چې الله نور سره له خپلې کورنۍ او سامان په یو ټرک کې افغانستان ته ورداخل شو، نو د جنگي جازونو شور یې هرکلی وکړ. دغه جازونو په شپه کې د بمبارۍ مشن مکمل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انتظام ادارې یو این او چا اندازه ښایي چې د روان کال تر اخره به خواوشه شپږ لکه افغانان واپس کورونو ته لاړ شي. له افغان شخړې متاثره 2.5 لکه نوو افغان کډوالو ته په کتو تیره میاشت ملګرو ملتونو د یو بشري بحران د پیدا کېدو خبرداری ورکړ، خو د ورسپانې په خبره بیا هم د نړیوالو مرستندویو ادارو کار رو او ناکافي دی. ورسپانې په ننګرهار کې د یوې مهمې نارویجیایي مرستندویو ادارې نارویجین ریفیجی کونسل د مشر ویل کارټر له خولې لیکي چې نړیوالو ادارو لپاره په ګڼ شمېر کې د واپس لونکو کډوالو تلل ناڅاپه تګ وو او حالات د نه بدلېلو له امله د دغو ادارو په کار کې خنډونه دي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کی د کشمیر په مسله د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه کړکېچونو حالاتو ته پکتو د هند په ځینو برخو کې یو تحریک پیدا شوې ده چې پاکستان د ماتولو پرچار کوي. مجللی کی دغه مفکوره په ټویټر خبره شوې ده. دغه خبره اول یو ریټایرډ پوزي جنرال ډی جی بخشی په مدراس کې د خطاب په وخت وکړه. مجللی کی دا چې هند دغه مفکوره په عملی کولو کې رول لوبولی شي یو نامعقوله سوچ چې ځکه چې د دې لپاره به یو پوزي شخړه پکاروي کوم چې د یو اټمی جنگ بڼه په خستو سره د میلیونونو خلکو ژوند دخستې شي، نو ځکه داسې څه امکان نشته چې پاکستان د بارني فشار لامل مات شي. مجللی کی د هند جغرافیایي او سیاسي حالات ته خکېدو علاوه داسې کومه وجه نشته چې د پاکستان ماتې دلې گاونډو هیوادونو یا بل چاته ګټه ورسوي. داسې څه ګارنټي نشته چې په صوبو کې د پاکستان تقسیمې دلبا د شوروي اتحاد د ماتېدو په شان آسان وي، بلکې له دې سره د کورنی جنگ، جنگ سالاره او تشدد حالات پیدا کېدې شي چې هند ته هم غزې دي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
روس ګواښ کړی چې امریکایي الوتکو د شام پر امنیتي ځواکونو برید وکړ، نو شای الوتکې نسکوري کړل سي. د روس د دفاع وزارت ویان بیګاول په شام کې فضايي دفاعي نظام فعال دی او د ګواښونو مخنیوي کولای سي. تر دې مخکې واشنگتن پوسټ پر سپانه لیکلي ویل چې د امریکا دفاع وزارت ولسمشر باراک اوباما ته پر شامي رژیم د بریدونو په اړه وړاندیز کړی دی. سهیلا حسرت تنظیمي د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څنګه رپورټ له مهمو برخو سره.
د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ګواښ کوي چې که د امریکې تر مشرۍ لاندې ائتلاف الوتکې د سوریې د حکومت پر ځواکونو برید وکړي، د سوریې د دافع هوا سیستم شایي هغوی راوغورځوي. دا تر ټولو جدي او روښانه ګواښ دی چې تر اوسه د روسیې د یو پوځي چارواکي لخوا د سوریې په جګړه کې خپور شوی دی. دا ګواښ په داسې وخت کې خپرېږي چې د امریکې او روسیې ترمنځ اړیکې سړه شوي دي. متحده ایالاتونو د اونۍ په سر کې اعلان وکړ چې د سوریې په باب له روسیه سره د همکارۍ خبرې دروي، هغه خبرې چې مخه یې په سوریه کې اوربند بو. امریکې په دې با پریکړه هغه وخت وکړه چې د روسیې او سوریې جنگي الوتکو د حلب په ښار برید وکړ او په سلګونو ملکي کسان یې ووژل. د تېرې اونۍ له وروستیو نه تر اوسه روسیې په سوریه کې اس 300 راکټونه ځای پځای کړي او درې الوتکې وړونکو سترې بیړۍ د مدیترانې سمندر ته استولې دي. په هغه روسي الوتکو کې چې د سوریې په غاړو کې درول شوي څو لرې واټن بشتونکې اس 400 راکټونه هم ځای پځای شوي دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اکتوبر په 4 نیټه ولیکل چې د امریکې د دفاع وزارت پر حالب تر برید وروسته د سوریې د حکومت پر ځواکونو د احتمالي برید د څو طرحو وړاندیزونه د جمهور رئیس اوباما ادارې ته کړي دي. کوناشینکوف چې پرون پنجشنبه په مسکو کې خبریالانو ته غږېده په دې باب وویل: زه غواړم د امریکې د ستراتیژۍ طرحانو ته یادونه وکړم چې په سوریه کې د حمیمیم او تارتوس قرارګاوې د اس 300 او اس 400 په دافع اواز سیستم سنبالې دي او د دغه پوښښ وړاندې ښایي هغه الوتکو ته چې په دې سیمه الوتنې کوي د حیرانتیا وړ وګرځي. دوی باید پوه شي چې د دغو دفاعي سیستمونو روسي مسؤلین ښایي د دې وخت ونه لري د هر راکټ د خوځېدا د لوري په باب د امریکې او سوریې ترمنځ د مستقیمې کرښې له لارې د معلوماتو غوښتنه وکړي. روسي جنرال زیاته کړه دی امریکا ته سپارښتنه کوي خپل د دې پلان عواقب ژور وڅېړي. په واشنگتن کې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د روسیې د دفاع وزارت د ویان په وینا نیوکه وکړه او وی ویل دا خبرې د یو ډیپلوماتیک حل په لوري د خوځښت لپاره مناسبې نه دي، خو د زیاته کړه چې روسیه باید یوازې د خپل ځان په استازیتوب وغږېږي او امریکا د سوریې په بحران کې مختلف امکانات په نظر کې لري چې ټول یې د حل د ډیپلوماتیکو لارو په خواوشا څرخي.
نن په جنیف کې د کډوالو په باب یو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان، پاکستان او ایران د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنری ترمنځ جوړې شوې. د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند وایي چې په دغه غونډه کې ډېر په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په باب خبرې کېږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغان کډوالو په برخلیک به نن یو ځل بیا د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د سازمان د عالی کمشنری استازي د سویس په جنیف کې خبرې وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل په دې باب تیر شپه د ازادۍ رادیو ته وویل:
مشخصا مسایل کې قرار است مطرح
په مشخص ډول هغه مسالې چې مطرح کیږي د هغو کډوالو په باب دي چې په ایران او پاکستان کې دي. افغانستان ته د دوی ستنیدنه او د دوی اوسنۍ وضعیت په ایران او پاکستان کې خو په لسګونو زرو افغان کډوالو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده چې نامعلومه برخلیک لري. د اسوسییټډ پریس د اژانس په لیکنه د افغانانو یو ستردل چې سخت لارې وهلي او په زیات لګښت ځان د بالکان هیوادونو تر سوالي غواړي ته اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او لدې به خبره چي لدغه لا ناخواله ډک سفر نه ورسته به بیرته وطن ته لیږل کیږي. دغه کډوال په زرهاو ته هم د اوس د سربیا په پلازمینه بلګراد کې دي چې هیلمندي د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې ژوند پیل کړي او هغوی له هغې موافقې نه چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوې شکایت لري. دوی وایي که دوی افغانستان ته وستنول شي زړونه یې درېږي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست ویاند وایي چې د افغانستان اجرایه رئیس د دوه ورځې مخکې غونډې په ترڅ کې له اروپایي چارواکو سره خبرې کړي او دوی ته یې ویلي چې د کډوالو ستنېدل باید جبري نه شي. د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل څرګنده کړه چې وطن ته د افغان کډوالو د ستنېدلو موضوع سملاسي او په بیړه نه ده.
مهاجرینې کې در اروپا هستن
هغه کډوال چې په اروپا کې دي باید ورته ووایو چې د افغانستان حکومت څنګه له یو نیم کال راهیسې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې وو او په دې باب خبرې شوي او دا یوه بیړنۍ او یو اړخیزه پریکړه نه ده. ښاغلی فیصل زیاته کړه چې د افغانستان حکومت له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هر کډوال دوسیه په جلا توګه وڅېړل شي او د کډوالو ستنول باید د پړاو په پوره کولو وشي او وروسته له دې چې د هر هیواد د خپل قانون له مخې قانوني پړاو بشپړ شو او د کډوالو په باب پریکړه وشوه. په هغه صورت کې د ښاغلي فیصل په وینا د افغانستان حکومت لازم تیاری نیسي او دا بیا د افغانستان د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې د خپل هر تبعه لپاره د ژوند شرایط برابر کړي. د زیاته کړه چې دا ستنېدل هم باید تدریجي وي او جزایی نه وي.
د کډوالو په اړه هم له دې رپورټ سره د مشال ډو د دې غړي خبري برخه پای ته رسیږي. وسم لجمن سره سم امان الله ناصر د 19 د ټکو ټکالو 19 پروګرام پام کوړند کوي. راځي چورته غوښته
پام کوا
خبرونه او فریادونه السلام علیکم ګران او پریشان او درای وند او بنی ګالا په ما بین کې سرګردان او اوریدونکو دادې ګورګین مرچکه چې د نور خطرناک در نه ایزو خبرونو د بندلونو سره په خپل زاړه پنچر سایکل را او رسیدو او استاذ د دماغ د چټولو د پاره داسې نوی او زاړه خبرونو را ورسول چې اوري نو به مهم په سر درد شي او چې دی اوري نو به هم درې درې د سر درد ګولې خوري نو به تر دا د چوای اسی هم تاسو نن سبا صرف د نورو دا اوري ستاسو سرنا خو نه څوک اوري او نه چرت در پکې وای خو ګورګین مرچکی بیا هم دا وای چې د کور د سودا سره به په بیگانه جلوس کې راګیر شوی نه یاست لکه عبد الله دیوانه وای بیگانی شادی می عبد الله دیوانه بیگانی شادی می عبد الله دیوانه په پردی در نکی به ورگت شوی او بیا به دوی ډول او سرنات په گدا شوی نیست در ایوند او لاهور په جنگ کی به په ډنډه وهل شوی په آنسوگیش جڑی دلی نیست د دوی خانانو په مابین کی به تر پخو لاندی شوی نیست ولی چوای د دوو غویو په جنگ کی چونگخی مدام تر پخو لاندی کیگی د الطواف حسین تکری ته به کینستلی نه یاست او بیا به د فاروق کتار سره په کتار کتار نیول شوی او ډبول شوی نه یاست لنډه دا چې د اغواکارانو به میلمانه شوی نه یاست د ماډل حیران علی په کیس کې به د کور او ایرپورټ تر مابین به کله په رکشه کې او کله په ډبه کې خوار وزار تار په تار او بې نسوار شوی نه یاست نو ملګرو نن مونږ په همدی موضوع باندې زمونږ د سیاسي سرکس یو کار کوونکی خاغلی خواروزار عرف زنداباد مرداباد زنداباد مرداباد سټوډیو ټینشن تی ګډبړې شن ترا غوښتې دی د د فریادونه ستاسو غوږونه او د توتکۍ چکربازي چکری سوالونه
نوگرانو د سیاست په میچن یا چکه کې اوړه شوی اوریدونکو زمونږ سره نن د ایوی نه د دوو نه د درو نه بلکې د څلورو پارټیو سیاسي کارنده ناست دی د دنه به دا تپوس کوو چې دی په دا دومره پارټیو کې په یوه وخت څنګه دی جی جناب
نه ته ما ته دا ووایا چې دا سوال تا زمونږ د لیډرانو نه کله کړی دی چې ته د الیکشن نه وړاندې په یوه پارټۍ کې بیا چې پارټۍ ټکټ نه کیدر په بله پارټۍ کې شامل شي بیا چې الیکشن وګټې بلې پارټۍ ته لاړ شي او بیا د وزارت د پاره په څلورمه پارټۍ کې ولې شامل شي ها تپوس دې کړی دی داغونه او بابا چې سرنګي اباوي اگرنګي کباوي چې سرنګي لیډر وي اگرنګي ورکر وي او چې سرنګي زنګل وي اگرنګي چې غالان وي وی چې سدس وی سابس زیسکی لاتیوس کی بنس دس از ا ملک نه پرسان نو ټنشن نو تاوان اون چې دکان پی کا پکوان توري ګوري مخور په نس کی دی تاوان هاو
کمال اصول خو هم یو شی دی پښتو خو مې یو څه ته وایي اخر ژبه خو مې یو شی ده که
نه ته خو داسې خبرې کوې لکه په سویټزرلینډ کې چې ناست دی وایي چې اوس یې په خوی به د هغو شي اول زم په یو پارټۍ کې وم رښتیا مې ویل مدام به مې د پراټو په ځای ډنډې خوړې ورسره به ملت یو د کې خوړې ستا دا خیال چې مونږ مانچې خوړې د چا دپاره صرف او صرف د لیډر دپاره په خوا به لیډر په جیل کې و او کارکوونکي به د باندې اوس کارکوونکي د جیل په زیرخانې کې پراته وي او لیډر د کینیډې په یو بالاخانې کې پراته وي مونږ به په ټریکټر کې او لیډر به په کنټینر کې دویمه ورځ چې به خبرېدو مونږ به په روډونو په جلسونو او درنو کې وو او لیډر صاحب به د شپې پټ د کنټینر د شا د دروازې نه وتلی وو او په پستو پستو نرمو نرمو او ګرمو ګرمو بسترو کې به خراټې والې
ما اوریدلی دی چې تا هغه ورځ د خپلې څلرمې پاټۍ د پاره بو کارتال کړی و ریکارډ دې قایم کړی و څلوېښت ورځې دې نه څه خوړل نه دې څه څکل بیا هم په یو څلوېښتمه ورځ چې هرتال ختم شو په یوه پښه دې اتڼ کولو یاره ما ته خو په دې هرتال کې په دې دال کې څه کاله معلومېږي هو که نه
خیر نو زما پدال کی در تکالا معلومی او غلیر چاته او رزی بو کرتال کړیو داغه پړتال کی درته شوروا او الوا نخ کر کیږي د خدای پار دی چې کله اړتال ته کېناستلو یو سل پنځوس کیلو او چې اتیا ورځې وروسته د اړتال نه ولاړېدو پوره دوه سوه شل کیلو په څلورو کسانو خو ولاړېدی نه شوې ګڼه
آخر رښتیا دا زموږ لیډران دومره پونډ پونډ ولي وي
کمال کوې ته چې یو تن د یو لږ تنو راشن یوازې اړب کوي نو پنډېږي به نه پړسېږي به نه چې فنډ خورې پنډېږي به نو دوی به پنډېږي او هم به ډنګرېږي خو اوس خلک هم د دوی رنګه ګډوډ شولاو دوی مونږ خطا باسي او مونږ دوی د الیکشن په ورځې کې خو ما خپله د چای پارټۍ خرچه به مې د یونه واخېسته او بې انرز او اشتهار به مې د بل لګولو په دفتر کې به د یونه ناستم او ټونه به مې بل ته ورکوو
ځکه خو زموږ هر وزیر اعظم بیچاره پریشانه وي وایي جمهوریت خطرې مې جمهوریت خطرې مې
غلط وایي چې جمهوریت خطرې مې په ټوله نړۍ کې جمهوریت روان دی یو ځای هم خطره ورته پیښه شوې ده جمهوریت په خطره کې نه دی د دوی د خپلو اعمالو له کبله د ملکي ناپورسان جمهوریت تل په خطره کې وي یا دینه شي د الیکشن نه وړاندې د زموږ د جمهوریت ټیکداران د خپلو ووټرانو سره څه کولونه ونه کړي چې په حکومت کې راشي بیا نه تا کړي نه ما کړي بس یو فریاد وي خزانه خالی ده او خزانه خالی ده خانم ورته وا خرابه نه شه چې ستاسې ذاتي خزانې پړسیږي نو ملکي خزانه خو به خامخا خالی کی
نه نو دوی د خلکو سره کمې کمې وعدې کړي وي
دغه خو مسله ده چې زموږ د خلکو یاداشت ډیر کمزور وي نوی خبرې واوري زړې ټولې هیرې شي ولې یاد نه شي یو د الیکشن نه وړاندې په شپږ میاشتې کې لوډ شیډنګ او په اووه میاشتې کې دهشتګردي نه ختموله ختمه یې کړه بل خو ماشاءالله ویل یاره زه خو ټوله ملک له نوي سره جوړوم جوړ یې کړو چې اول ورځ راغلو په کنټینر ختلی دی اډو راکته کیږي نه یوه سی ډي ورچولې ده کرپشن داندلي او پانامه یاره خلک له لوږې مړه شول له تندې بېهوښه شول دلته دماکه هلته دماکه او دوی هر یو خپل ډول غاړې ته اچولی دی
نه نو ستا څه خیال دی چې دا ځلې به خلک و دوی ته ووټ ورکړي
یاره څنګه د لیونو خبرې کوې ته دا اویا کالو نه زموږ خلک هم دوی ته خو ووټونه ورکوي که نه
نو ولې لیونی دي که څه
لیونی نه دي سادهګان دي زموږ خلک تر ژوندو زیات د مړو په پوښتنه خوشحالیږي درې کاله وړاندې بابا وفات شوی و څلور کاله وړاندې بیبی وفات شوی وه بس فاتحې ته ورشي دغه زموږ ممبران فاتحې ورکړي د تیرو معافي وغواړي او د آینده اوټ مطالبه وکړي درې څلور نوې وادې وکړي اوټ پوخ کړي او بیا ولاړ شي تو تکو ته یقین وکړه زه خپل کار کنیم دا درېم الیکشن دی چې یوه د ما سره قول کړی دی چې په نوکري به مې لګوي یاره واده مې هغه وخت نه درلود واده مې وشو بچی مې وشو زما د نوکرۍ عمر خو تیر شو اوس مې بیخي بچی د نوکرۍ شو خو تر اوسه لا هغه واده نه شوه
یو په درې واره کې بیا واده څنګه وشو بچان بیا څنګه د واده شول خو صرف لس کاله شوي دي که نه
ولې هغه شل کاله مارشلات هېره شوه مڼې ته خو نه په تاریخ خبره یې نه جغرافیا درته معلومه ده زه هم د چا سره لګیا یم خپل ماغزه خورم زه خپلې نارې وه لنګ خان زنده آباد پتنګ خان زنده آباد کولنګ خان زنده آباد ګلرنګ خان زنده آباد هغه شاته چې په پسې دي هغه ټوله زنده آباد غرض خېټه زنده آباد دا نور ټوله مرده آباد او دم دوړه سخي کبور بالا شوم کمو کاله مونږ یې بیا وو ګناه د هغو په غاړه چې پخې د ګور په غاړه
نو ملګرو دغه حال دی چې ګورګین نه چاغیږي او نه ډنګریږي ځکه خو نن په همدې سټوډیو ټینشن ته ګډبډېشن کې خوشحاله یم خو الیکشن توبه توبه نو ګرانو بیگانه ډول او سرنا د پاتن ملګرو راشي چې ورشو سټوډیو ته چرته چې یو همدارنګ الیکشنی امیدوار ناست دی نو تاسو د تخپل مسائل بیان کی او دای بتاوس ته در حل کی نه تسلی بدار کی. ٹیلیفون نمبر پہ یاد لری 000 400 20 400 20.
اے ممبر اے ممبر مم تشرم آیا لری کیا بیار غلی د ووٹ د پارا اغه تیر وار دی ویل چې د وبونل کې در تا راولم ی خانه د خراب اس مم د وبونل کې خو پریش د تا خو زموش ګدرونه او کاریزونه لرا وچ کړل
خوره کې تاسو بالکل صحیح است زما لامت زما پلار ملامت زما بیبی ملامت زما نیا ملامت یقین وکړه چې زه خپله ډیر شرمیږم په دې خپله 15 کلنۍ کارکردګي خو څه وکړم زه چې به څنګه ستاسو د کلي خوا ته را روان شوم د اوبو پایپونو او نلکې به مې په سیټ کې راواخیستې دغه ایران خان به په روډ کنټینر کېښودې چې لږ شانتې به مې لاره پیدا کړه بیا مخ ته به ظاهر القادری صاحب درنه درنه ورکړې وه خو تاسو فکر مه کوئ ما ته دا واري اوټ راکړئ زه به انشاءالله د اوبو د نلکو سره سره د شوملو ټیبویل زم در ولګوم پاتې شوه د بجلی مسله نو هغه مسله به په سولر او شمسي در الکم بجلی به را روانه وي خو نه به بل وي او نه ټیکس
او دا ګیس تا د سرسر خوره
ګیس 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 به داسې وکړو چې د یو انچ په ځای به څلور انچه پایپ فټ کړم نو دونه تیز به را روان شي چې آخر به دا خواست کوي چې ممبر صاحب دا لږ شانتې کم که خو انډي یې ټوله راوسېزله بس اوس خوشحاله شوي
ښه بیا دې در وخت شروع کړل ها وام څه سوخت زما کوشنیان هلکه اسپینه اتوره خړه سوره را واخی د ډنډې او ډبرې وام چې بیا زموږ و مالیه ته ګرسره را لالسي
اے پام کو چې ډنډه پام کو ډبر مکو لکه بخاغه اے پام کو
ودرش ولی چیرز خلی ودرش وام ته زموږ و مالیه ته را روانه ها
پام کو ظالمانو خو سر مورا و پړ شو
ولی ولی چې ته څملار نسی بس
ای سر خمد شلو پروا نه لري خو بس اوټ په لوټه ولګوي هو پام کوي چې بل ځای اوټ ور نه کوي اوټ په لوټه ولګوي پام کوي پام چې بل ځای ونه لګوي ای پام
چې له ونه ګرځا ما پام ته هیڅ نه تیار پپا کمینا بے انداز وم تیار پپا کمینا ترو تازہ وم مست سرو شند پم بے انداز وم چیار جدا شلما تخمے گزرا دے ملامت ہے ہم خلق یار تم گران دے چلے و نئی گرتا ما اندر ہے چھان دے ملامت ہے ہم خلق یار در سهارا د بیل پان لخم دیر نا قرار فریاد ویرو نا کویش پتر سهارا د بیل پان لخم دیر نا قرار سرگی میسر پجدا سے دیکھ رہے مارے بناوا نیا